قدرمنو کتون ګستړی مشهید دا وایس اف امریکا دی ودا او زاش په خو مونتاس ته په لوی پختون په خبرونه کې کړلای وایم نن د جمع ورځ د کال 2015 وشتم پر ورې د میاشتې 14 منېټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونی میو په واشنگټن ډي سي کې د اورازي لاس بجې دي د ملګر ملتونو د ترهګرۍ ضد مبارزې چارواکو د پرورې په لسمه د امنیتي شورا غونډه کې خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې داعش خراسان ډله نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته اوس هم مهم ګواښ دی. د ملګرو ملتونو په غونډه کې د داعش خراسان ورسره اړوند ډلو نړۍ او سیمې ته د خطرو په اړه باندې بحث شوی دی چې دغه ډلې څومره خطرناکه دي. غونډه کې ویل شوي دي چې داعش خراسان ویل کېږي مرکزي افغانستان کې دی د نړۍ خطرناکه ترهګر ډله ده. افغانستان کې یې نه یوازې په ملکیانو بلکې په طالبانو یې هم حملې کړي دي. غونډې ته په تیرو شپږو میاشتو کې په نړیواله کچه د ترهګرۍ په اړه باندې تفصیلات وړاندې کړی شوي او ویل شوي دي چې افغانستان کې داعش خراسان دوامداره مهمه خطره ده. پلویان یې په یورپ کې د حملو پلان جوړوي او منځني آسیایي هیوادونو کې د کسانو ګمارلو لپاره هلې ځلې کوي. د ترهګرۍ ضد مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د جنرل سیکرټري مرستیال ولادیمیر ورونکوف غونډې ته دغه تفصیلات وړاندې کړي دي. په نن ورځ لوی پښتونخوا خبرونه کې به په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوو خو اول ځو یو وړې شنډه مې پلو ده. ستر خبریال او څېړنکار حق نواز خان صاحب دا وخت را سره ملګری دی. دا غی سره په دغه موضوع باندې خپل بحث شروع کوو. حق نواز خان صاحب ستړي مشي. حق نواز خان صاحب تاسو ته هر کله کو ستړي مشي.
سلامونه احترامات شپږ صاحب.
وعلیکم السلام ډیر مننه. حق نواز خان صاحب د پرورې په لسم باندې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د افغانستان د نن ترخګر ډلو بالخصوص داعش خراسان ډلې په اړه باندې بحث شوې ده. خبرې شوې دي چې دغه نړۍ او سیمې ته لوی خطر دی. 13 ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمن هم چې کومې خبرې شوې دي په هغه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو ذکر شوی دی چې پای کې جیش محمد، لشکری طیبه، القاعده او داعش خراسان دغه نمونه خسته شوی. ستاسو په خیال باندې دغه ډلې په سیمه کې څومره فعال دي؟
مننه کوم اشفاق صاحب. ستاسو سره ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات. د داعش خراسان په حواله یا د نور یو شمیر نړیوال چې کوم جهادي یا وسلوال ډلې دي دې په اړه په دې منطقه کې پاکستان افغانستان کې خپل فعالیت لري او په دغه باندې د امنیتی شورا امنیتی شورا کې چې خبره وشوې په هغه کې هم دا یو پیرا او دغه شان بار بار دغه خبره کیږي چې داعش خراسان شو یا یو شمیر نور ډلې دا په افغانستان کې خپل فعالیت کوي. سر د سیمې لکه د پاکستان لخوا دغه تورونه لګول کیږي چې تحریک طالبان یا وسره مل مطلب کا القاعده په خوا دغه هم التفایلیت لري او دغه شان داعش خراسان چون کې افغان طالبان هم ځان ته خطر بولي واغې دا نه وي چې ردی په افغانستان کې دومره فعال دي یا دومره زین لري هغه وي چې هغه پر ضد باندې من کاروای نه کو او دغه خو یو اړخ چې سره دې سره سره کومه وګورو نو وخت په وخت باندې کم هدفي پیښې چې پرمسته شوې دي په افغانستان کې لکه پای کې 13 غټه پیښه چې کومه هغه د مهاجرینو یا د کډوالو چارو د وزارت د وزیر د خلیل الرحمن حقانی هغه یو سر مشر هم د حقانی شبکې او هغه په پنه خښو دغه نه علاوه نور هم داسې یو څمیر پیښې کیږي چې د داعش خراسان په افغانستان کې طالبان په واک کې لري دا نه مني څنګه چې دلته کې په منطقه کې په پاکستان کې هم دا مسله شته چې دی دا کوم دنه چې مسله دا غدا نه مني چې دا دومره غټه مسله مونږ ته دا مونږه په یوازې کولی شو نو دغه مسله هغه هم غړي دا چې غني دا د بهرني هیوادونو له افغانستان کې طالبانو وخت په وخت تاسو ګوره تیر وختونو کې دا طالبانو کې کوم بیان دی مرکزی بیان رضی الله مجاهد اشاره کړو پاکستان ته دا دغه شانت کې دینه مخکې هم مولا یعقوب اشاره کړو چګری تاجکستان یا ازبکستان پاکستان له کسان چې کوم دي دا راځي په دای خراسان دل کې ترې سره سره چې کوم نور دل دي کې د القاعده دي نو په ظاهره باندې خدای ته عملیات نشته خو داسې راپورونه چې کوم راځي دا اطلاعاتو تر مخه نیول کېږي چې هم خپل فعالیت او خپل پرځال په افغانستان کې لري دغه شان د تحریک طالبان هم چې هغوی د پاکستان کم تورونه دي کم اداګانې دي او پای کې په نښه شوي هم دي نو دا ټولې خبرې داسې دي سره سره لشکر طیبه په حوالې سره که زه دا ویم یا جیش محمد نو دا تقریبا د 13 او 15 کالو راهیسې هغه شان فعالیت نه لري څنګه چې به مخکې دي ګرځېدل
ضرورت پیښ شنو دغه فعال کېدی شي
نو ختم خو نه دي کنه لکه مطلب دغه مصیبت خو مسله دغه ده چې دا کوم ډلې په دې سیمه کې دي نو موږ اکثر کته دي په 13 کالو خاص سر دغه ډلې ختم شوي نه دي هغه کمزوري شوي دي هغه غیر فعال شوي دي هغه نظر بند شوي دي ځکه مشران نیولې شوي دي لکه لشکري طیبه اوس په دې وخت کې په ظاهره باندې په پاکستان کې څو کم دانه مڼې چې دغه پاکستان یو اداره دلته کې یو وسلواله ډله ده الانګه ټولو ته پته ده چې دغه نمونه بدل شوي دي لشکري طیبه دا دغه نه پس جماعت دا واخو دغه شان په لای انسانيت د یو اداره و دغه شان دغه نه الهو سیاسي نامه باندې هم نو دغه سيزونه شته د جش محمد تاسو ما خبرو کې 2012 کې کوم ته خو شو په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا د هر مانشری په او بلاکوټ کېما سیمه کې بریدو شو د هند له خوا دا نه تاسو تر خواله راته دا شو دغه نه پس جش محمد هم دا څه نه د فعالیت نه لري
حق نواز خان صاحب د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان شفقت علی خان که څه هم دغه خبرونه رد کړي دي خو بیا هم 13 ورځ د صدر ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی چې کوم ګډه اعلامیه ده په دې کې غوښتنه شوې ده چې د ممبئی کال 2008 چې کومه ترهګر پیښه شوې و ته هغه ذمہوار خلک د پاکستان عدالتونو تراکش کی او خپل خاور دی یقیني کړي چې د ترهګر بدون لپاره ونه کارول شي دغه غوښتنه ته په کوم نظر ګورئ
ګوره د پاکستان په نظر کې ورته ګوره لازمي خبره ده خو دینه اندازتن لکه کوم رد عمل یا عکس العمل چې د پاکستان د دفتر خارجه لخوا راغلی دی نو په هغه کې هم د ښکاریږي چې را چونکه په دې منطقه کې سره روان دی د پاکستان په حواله سره د پاکستان موقف او بل خو د هند موقف بیا د امریکای د نوي صدر ډونالد ترامپ سره خبرې او بیا د قسمه اعلانیه جاری کول لازمی خبره ده چې تشويش وړ خبره خوده خو په دغه کې مشکلات دغه دي چې د هند او د پاکستان ترمنځ په دې وخت کې د غتاو تریخوالي او تعلقات خو خراب دي خو دا څه څه نه وینم چې جنیره په دې وخت کې تاسو په نظر کې هم وي او تیر اوسمره موده کې تاسو ته مو چې اخیری په 2019 کې په فروری کې زمو په خیال شو و دغه نه پس پیدا چې غټه په خاله منځ شو نه راخو دغه شتون لري د پاکستان لپاره هم دغه تشويش دي مسله تاسو مو چې غټه مسله دلته په دې منطقه کې دغه ده چې دلته کې څوک دا نه مني چې دلته کې دا مسله شته یا د غیر سره د ریاست مرسته شته یا نشته دغه ځین سوال دی لومبه سوال دی چې دا مسله شته ولې مسله حل بسی ته دی وجنه مطلب کووره په 13 شلو کالو کې په افغانستان کې یو په پاکستان یو اتحادی هم وو خو بل خو بار بار په پاکستان دغه ټول نه لګیدل چې را القاعده
پاکستان کې هغه نو په دغه اعلامیه کې د پاکستان د پوز ریټایرډ کیپټن تهور حسین رانا صاحب هغه چې په کال 2013 کې ورته په امریکا کې د عدالت دننه د 14 کالو د بند سزا اورول شوې و او د ممبئی په ترخګره بریډ پلانونکو کې د شمارل کیږي هغه هم هینتا د ورکولو په دغه اعلامیه کې ذکر شوې ده دغه منځوري ورکړه شوې ده دا د خبرې ثبوت نه لري چې ګنې پاکستان د ترخګر ډلو ترشا داسې قسمه ریاستی لاس هم لري د کډغې ته وګوري
ګوره که تاسو دغه خبرو ته وګورئ نو ما په تاسو ته وایم چې دا سه یو شمیر ده خاص کر د هند په حواله سره کړه جیش محمد یا د لشکري طیبه یا د کومه پیښه چې د ممبئی شو وه په هغه کې په هغه وخت کې ما ته اوسم یاد شي چې 2008 کې په دې باندې موږ یو راپور کړو یو سیمې ته تلو چې الته ویل کېده چې جبل خساف د اغزه اوسیدونکو دی ما په خلکو کاري سر پنجاب کې اوسېو زینم خوانه زین نو وته هلته کې دا ویل کېده بیا په هغه وخت چې کوم د امنیت سرکار او د وزیر اعظم د هغه وخت د مخال جنرال محمود نه هغه هم په هغه وخت دا خبره کړې و چې او دا د پاکستان دی. نو دا یو سوال شته، یو مسله خو شته د پاکستان پر ریاست باندې چې ټول لګي، نو په کار دا چې دغه تور جواب په دغه طریقه باندې وشي چې خپل سپیناوی وشي. نور مشکلات چې دغه نه سړی انکار کوي، نو دا خلک چې کوم دې څنګه داسې په کولاو دغه باندې ګرځي او خپل حلزلې کوي، دغه شان یو شمېر کسان چې کوم دې په پاکستان کې دننه په نخښه شو چې دا د پاکستان دغه داوه د اقتدار طرف نه یا د هند د استخباراتو چې کوم چارواکي دي دغه په صلاح باندې یا په پیسو باندې، نو دا مسلې دلته کېشته او د پاکستان او د هند ترمنځ هم د تاوتری خواله د تورونه په یو بل باندې لګول لکه پاکستان موقت الله کې باز خلکو په دغه طرف ته اشاره کوله چې را دلته کې چې په بلوچستان کې سره وانګي نو د هند په شاده دغه مسلې چې دي خو ما خو ته د سوچ د کوم اعلان یې د فرم سره دا یو ډیره غټه خبره ده. دا صرف دغه نه ده چې پاکستان یا په دې باندې صرف یو بیان ورکړي چې را د مونږ په دې کې صدا غنښته دا مسلې ختمول او خاص کر خپل خوره او خپل امنیت زکه چې څومره نان سټیټ اکټرز چې کله هم په یو ریاست کې خپل یو کردار لوبوي نو همیشه د پاره د نورو هیوادونو سره د اړیکو تعلقات خراب کړي وي. نو زما په خیال باندې په دې باندې قابو موندل ضروری دي چې دا د ریاست څوک مرسته وته ورکوي، نو هم دا د ملک د امنیت لپاره خبره نه ده او په کار ده چې دې مخنیوي وشي.
هغه نواز خان صاحب، کته چې په ګوګل کې اوس هم ناس ته زمنګ اوریدونکو څوک دا وخت په سوشل میډیا باندې منګوري، کته سه د سپیس ټیکنالوژي یا د خلا په حواله سره یو ټکی ورکې په ګوګل باندې، نو تاسو ته په امریکا یو یوش مې نورمال کو نه راوځي. کته سه د آی ټی یا د انفارمیشن ټیکنالوژي په حواله سره چې ته یو ټکی ورکې په ګوګل کې تاسو ته به هند او ځنی ملکونه راوځي. که تاسو د جیش محمد او حزب المجاهدین حرکت المجاهدین او د لشکر طیبه او د عیش خراسان تر دې کې یو ډلې نوم ورکا کې به د پاکستان نوم راوځي او چې وی ګوري پاغه کې شامل مشران د غام د پاکستان دي، نو دومره د غزیت د اسیز رسیدل پر ریاست کې د نن د اول سنجیدنه اخستل کیږي چې دا قسمه
اشواک خبره داسې ده کنه کتا سو وګورئ نو په دې کې یو شمیر خبرې داسې دي چې ټیک تا حقیقت نستر کې پټول نه پکار. یو مسله دلته کې شته او تاسو ته معلومه چې د نان سټیټ اکټرز د لارې د کار کول زیات نقصان کوي. دین علاوه وګورئ نو دا یو شمیر ډلې داسې هم دي چې دا په خواره هسي دلته کې چې دا کوم منطقه چې کم ځای کې موږ پراته یو کو افغانستان دی که پاکستان دی، دلته کې نړیوال چې کمیداری دي نو هغه هم په ډیرو خبرو باندې سترګې پټې کړې دي. ورځ دې خبرو نو ولې هغه نه خبريږي؟ اکثر زما ذهن تر دې چې نن مې تنظیش کاله مخکې چې په ګوګل ارت په تاور کوم تاته په ارت سره ښکار شو دا هغه ټیکنالوژي و چې ډیر ښکاله سلوېخ کاله پس ماته عام خلکو ته یا عام کم صارفین دی هغه ته ملایږي. هغه خلک چې مطلب هغه کوم ټیکنالوژي نن استعمالي به څومره تیز وي دا خبرې شته. په دې ما خو تاسو کې ریاستونو په منځ کې حل دغه نه دی چې ته فرض کمنګ د هند خبرو وکړو ټیک ته چې ما خپل یو موقف دی، خو د هند په حواله سره هم یو شمېر داسې خبرې د انساني حقوق یا بشري حقوقو په حواله سره هغه په هند کې دننه دی بهر دی، نو په کار دی چې دغه په ځای باندې امریکا او نړیوال نور سازمانونه دي چې هغه په دې کې یو داسې کردار لوبوي چې د هیوادونو ترمنځ کا افغانستان او پاکستان د نن سبا یو بل ته مخامخ دي، نو ځکه چې د امنیت نه صرف دا چې دا دې وخت په ټیک ته د هند لا سوچت وی یغی ته ورته ګټه حاصل شي دا مسله به هغه شان ختم نه شي بلکې دې سره به مسلې نور هم پیچیده شي او په پاکستان کې به د دې عکس العمل
د حق نواز خان صاحب ډیرو بخي تاسو مصروف یې په سفر باندې یو اخیری پښتنه د نکوم او هغه دا چې دا وزه د خپل نور ملمنونه هم کومه لکه نن سبا جوهري وسلې په نړۍ کې تاسو ته پته ده نړۍ یو شمېر هیوادونو سره دي ځینې اعلان کړي ځینې اعلان نه دي اعلان کړي ځینې تجربې کړي ځینې نه دي کړي د دغه په سبب باندې مخ په مخ باندې د نړۍ لوی طاقتونه د یو بل سره جګړې کې نشي خېل کېده او که خېل کېږي ظاهر ده چې دا به د دنیا د پاره ډېر لوی تباهي جوړيږي. نو د پراکسی وار یا د لاسپوسو جګړه چې کوم دي نو هغه نن سبا کې ډېره زیاته عام ده او دغه ته د جګړې یا د جنگي اقتصاد نوم هم ورکړ شوی دی. هغه ملکونه چې دغه قسمه ډلې جوړول شي پراکسی وار د پاره، نو هغه دغه نه ګټي پورته کوي. په دې باندې موږ سره سموده وړاندې یو بریګیډیر ریټایر چې کوم دی نو هم خبرې کړې و، هغه منلې و چې دغه سیمه ملکونه شته او په هغه کې ځینې ملکونه خپل وسلې خرڅې، ځینې چې کوم دی دغه پراکسی واریرز یا دغه جنگیالي خرڅې، او په هغه کې هغه منلې و موږ سره داسې پر ریکارډ پرته ده. نو هغه نو
خاص جی اشفاق صاحب خبره داسې ده چې تاسو بیا دغه خبره تر ازې چیرې جنگي اقتصاد دی، نو جنگي اقتصاد کې بیا د امریکای نوم هم راځي کنه؟
بالکل،
ځکه چې بعضې خلک دا وایي چیرې پر ډیرو ځایونو کې چې کله مسلې ختم شي نو نوې مسله راوټه شي. دغه شان په پاکستان کې دننه هم د دغه جنگي اقتصاد فائدې د امریکای لخوا پاکستان ته ورکړې شوې دي. که بیا مطلب فیرلی سړی وګورئ، تاسو ته معلوموي چې په دې وخت کې د مخنیوي په کار دی، مخنیوي په پراکسیز باندې یا په دغه جنگي اقتصاد نه راوتل، او دغه نه بهل راوتل کیږي چې کله په کم کم ځای کې مسلې دي، کاغه په میډل ایسټ کې مسله ده، کاغه دلته کې په پاکستان افغانستان سره مسله ده، کاغه په منځنۍ اسیا کې ده، یا د روس او د یوکرين تر منځ ده. دا ستوندې چې وینو دا مسلې او دا پراکسیز او دغه اسلحې به خرڅېږي. دغه اسلحې د خرڅولو لپاره په کار کې نړۍ په کچه باندې ټول خلک کینی او یو کردار ولوبوي. تاسو خو ما مخکې وی چې دا مسلې حل دغه نه دي، یو ستونزه شته په پاکستان کې. تاسو ما وی چې دغه شته کې د ریاست پالیسی، بیا په دغه پالیسی باندې شل کاله پورې ولې خاموشي ښکاره ده، یا دغه باندې څلوېښت کاله یا پنځوس کاله. نو دا ټولې خبرې مخې ته راځي. په دې کې په کار دادا چې چا چا خپل کردار لوبولې دي، چې خپل ذمہ داري نه سره
افغانستان صاحب زما د خبرې مطلب دا دی چې نن سبا ګوره د میډیا دور دی، هر قسم معلوماتو ته رسېږي، هر سړی په هر وخت کې کول شي. زمونږه د سیمې تاسو قبایلی ځلې راوخلی چې د ناروی د رقبې برابر د ځینې راپورونو تر مخه رقبه لري، په دغه کې یوه یونیورسټي نشته ده چې دغه تل کې د خلکو د دغه نزدک کړی وشي، او د مدرسو په حساب کې تاسو وګورئ نو مدرسې دومره دي چې بي حساب دي. دغه مدرسو نه وتی طالبان یا هر څوک چې هغه زده کړیو کې هغه د پاره د روزګار د داسې وسیله نشته چې هغه نه روزي، نو هغه په روزګار کې اخته کیږي. ظاهره خبره دغه بیا هم دغه طرف ته ځي. نو که دغه باندې کار د وخت شوه وي، دا زمون خلک په دې باندې خبر وي، د قبایلو د پښتنو دا، نو د دې خلکو دا کاروبار به بند شوی، دغه ترخګری به بند شوی، دغه ترخګر ډلې به بند شوی. په دې د خلک سنجیده سوچول نه کوي.
ګوره په دا کې خو زه دا وایم چې دا خلک که زه په خپل باندې خپل ځان استعمالول نه ورکوم، نو ټیک ته مشکلات او منطقه او حالات چې کوم دی غزم نګیر چا پیرا هغه ته ته دغه شانته کی وی. په دې کې به دغه وایم چې په دغه سیمو کې د ریاست لخوا خو لازمی خبر ده چې نه دی شوی، خو په دغه باندې زمون خلکو هم که دغه قبایل تاسو وایم منو ډیر خلک داسې دي چې په خو خو هدو باندې ناشتي، اگر هغه دې خو د خپل سیمې لپاره به چا سم دي کړي. دغه مشکلات دغه مدرسې دغه غوم ټیک ته خپل ځای باندې د مدرسو نه څوک مخالفت نه کوي. او تاسو دغه خبره سره زبل کو اتفاق په کار دا و چې دغه مدرسو سره سره دغه کم خلک چې روزینو کې صرف دغه نه چې هغه ټوپک یا جمعات یا امامتي دغه سره سره دغه پلاس کې یو هنر هم وي. نو دا مشکلات شته، دغه غلطې شوې دي. تیر او یا کال او یا کال مطلب دغه سیمه داسې ساتل شوې ده، د انګریز د وخت نه که تاسو وګوره تقریبا د سلو کال نه زیات شو چې دغه خوره څنګه ساتل شوې ده، او تر اوسه پورې هغه ته توجه، بلکې په 2013 کې چې دا د خیبر پښتونخوا برخه وګڼل شو، دغه نه پس څونه پیسې لکه د کال سل اربع روپۍ او تر اوسه پورې هغه ته هغه هم نه ملو پوره. نو دا خبره شته، دغه مشکلات او دغه مسلې شته، ځکه دې ته تاسو مو چې یو خدای ریاست پالیسی او بیا د ریاست پسه نړۍ پالیسی چې نړۍ ته کله څنګه خلک پکاري، کله څنګه خلک پکاري، نو دا چیزونه هم یو مشکل جوړوي او یو مشکل لري. آیا مطلب نړۍ دغه نه خبرېږي چې په دغه خوره باندې روانو یا ستیر شو؟
اخنو اسان سی به کدغه خلک خپل ځان اصلاح نه کی، او د دوی سره دغه رویه د حکومت یا د ادارو لخوا هم دغه سره روانه دي، بے خبره ساتل کیږي، نو تاسو په خیال دی په نړیوال سیاست کې د نړیوالو ګټو لپاره یا د ځنې ادارو یا د خلکو ګټو لپاره د دې خرڅېدل ډېر اسانه نه وي دوی ته؟
نو لازمی خبره ده بالکل دا کیسه شک نشته ما خو تاسو وی چې کوم आवाजون راپورته کیږي په دې وخت کې د قبایلو لپاره چې کوم د امن یا د ژوند خبرې کیږي دا خلکو تاسو ګورین کم حالات دي او دا غیر لپاره د قبایل ولې ناروغي اوس خو مطلب غی ته یو حق شان نه دي څنګه په خوا یو پولیټیکل ایجنټ وو اوس خو غی ته دا حق حاصل دي چې خپل سیاسي حق خپل جمهوریت حق هغه استعمال کی خو تر اوسه پورې حق شان خلک روزي نه لته چې ریاست به وخت دا غی لارې بندي کړی دی او خلک هم کشر خلک روزي او د خپل حق ته پوښو کی نو څنګه مشکلات نه روزي نو دا یو خدای ریاست پالیسی ده چې دی وخت هغه طاقت کې دا زور لري ټوپک لري او بلخوا د ریاست او د خلکو د سیاسي شعور خبره ده نو چې سیاسي شعور په خلکو کې نه وي نو کله بر نو ته هر کیسه پالیسی راولې دا غی مثال درو بو شي لکه یو پیره ماته چې خبره کوله چې دلته افغانستان ته به خلک لګل کېدل نو الته نو لاغي چې ابي تاو کړ واپس په پاکستان ته ولګل نو دا پالیسی روانې جو دغه استعمالي دي د وخت سره نه او په دغه کې خدمات په خپل دی وخت کې زه ګورم نه یو خصي زغه هم دي چې سم مذهبي سیاسي ګوندونه هم د دغه کار شوی دی وغي هم زغه ناري وغي چې دې مخنیوي پکار دي
اګنوس خان صاحب ډیر مننه کوستا سي چې موږ ته مو وخت راکو په دغه موضوع مر سره خبرې ترې وکړلې مننه ستاسي
خوشاله
اوسئ ډیر مننه ژوند دی اوسئ موږ سره پروفیسور نجیب آزاد صاحب راغله د افغان څېړنکار په امریکا کې اوغي اغي تار کله کو پروګرام کې نجیب آزاد صاحب ستړي مشي
سلامونه درنه پاتې خپل تصویر ولې دنو زاسې فکر کوم چې ما سره خبرې وی خو زه आवाज نه لرم د سړي आवाज بالکل نشته
تاسو ته هر کله کو که غږ مې اوري نو ستړي مشي د توایو او غږ مې اوري تاسو
لګ مې واوره دو مننه
نجیب آزاد صاحب نجیب آزاد صاحب په لسمه پرورې باندې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د افغانستان د نن د وسلوالو ډلو په اړه باندې خبري شوې دی وای چې دا د سیمه نړۍ لپاره لوی خطر دی تاسو دغه خبرو ته یا دغه بیانې ته په کوم نظر ګورئ
ا ومن سبا مو د آواز خبري واردلې چې د افغانستان په اړه د ملګری ملتونو کوم اعلان یې چې دا غلې ده نو مشخصه څنګه مې وانه ورته بهرال لکه چې ټیکنیکل مسله ده زه به هڅه وکړم چې کوم دې موضوع باندې تم شم او خدای دې وکړي چې پښتنې ته سم ځواب ورکوم خو ټول کې خو څه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوسنۍ او مخکینی اعلامیې او دریزونې دي هغه په تیر درې کلونو کې آن د ګراوند ریالټیز دي یعنې دا ریسرچ بیس دا هغه فاکس دي چې راغون شوي دي او دا هر روز لیدل کیږي په افغانستان کې څه چې روان دي هغه د سیمه او د نړۍ لپاره یو باخ بلل کیږي ګورې کله چې موږ د ترهګرۍ بحث کوو یا د ملګرو ملتونو کې چې اوس کوم بحث شوی دی چې په افغانستان کې آیس یا داعش مخ په ډیریدو دی یا پراخېدو دی یا مثلا د دې په قوت کې د ډیریدو امکانات شته او د سیمه او نړۍ د خطر دی دا خبره د سقوط نو مخکیم کېدلې افغانستان دولت هغه وخت کولې او بیا په تیر درې کلو کې وښولې دا ولې شوی دی او دا ولې واقعت دی وخت دا صرف دا نه دی چې التا داعش یا نورې ډلې هغه ترهګرې ډلې چې پراکسی فورسز دی هغه د فعالیت کوي او څوک څه وتوای نه په ټوله کې په افغانستان کې چې کومه واکمنه اداره ده اوس یا څوک چې واکمن دي هغه نه یوازې چې پولیټیکل وایلنس کوي چې دا بیرته هغه د ټو لیول گیمز سره انټرنیشنل پیوډي د پولیټیکل وایلنس او ټیرریزم د څنګه روان وی دي د څنګه افراطیزم یا اکستریمیزم یا فاندامنټالیزم چې د دې ټول شیانو بنیاد دی دا هغه بنیاد په واقع دی یعنی کله چې ذهنیت دا سی وی هغه څه چې نن پیهیږي د طالبانو په مقابل کې پیهیږي یا د نورو په ګټه یا د نورو په تاوان باندې خو په ټول کې دا جیوګرافي یا دا جغرافي د افغانستان هغه د پراکسی او ترهګر وړل د فارې وډاله ده یو لوی سبب دا دی چې فکر ایدیالوژي هغه ده چې په واقع ده هغه ایدیالوژي ځینې اختلافات بل دی ترمنځ وی د واقع اختلافات به یا د نورو سپورټینګ یا د دې شي سپورټ کوي یا د دې ملاتړ کوي د نورو قوتونو د اختلافات وی په ټول کې political violence plus terrorism او د terrorism پر څنګ extremism پراتیزم دا ټول سره ګرځي ویني چې دا ډېر زیات لوی خطر دی او بل موږ دا هم ولیدل چې په تیرو لکتر لګه په تیرو لاسو ټول نه کیږي اسناد او شواهد چې د افغانستان جمهوریت دولت سره و د داعش په لیکو کې اویا فیصد کسان چې ډېر د لغاب مخکې طالبان وو دغه بیک گراوند د طالبان وو لومړی خدای چې الته ذهنیت ساجي تر اخره ویل فاندامنتالیزم الته شته فاندامنتالیزم شته الته د یو خاص تھیوری یا ایدیالوجی د فارا هغه فکری قوت موجود دی او بل فابیا هغه فینانشل برخه ده چې د ډیره برخه پورې و طالب لا سره د غستون سره مخ دی او دایش یو ځای بل ځای د پیسې په اسانه پیدا کول شي او د طالب خلکو ته د دې په مقابل کې ډبل پیسې ورکول کیږي نو دا ټول سره یو ځای شي نو خطر پڑی رہی او بیا جیوگرافیکلی بدبخت افغانستان په داسې یو سیمه کې دی یا د لوکیشن داسې دی چې د سیمو د داسې هیوادونو په منځ کې راګیر دی لکه پاکستان لکه ایران او بیا تمن چاینا هم خپل رول لري رشیا هم خپل رول لري او د سیمه ییزو قدرتونو د ترمنځ کومه سیالۍ چې دي او نړیوالو قدرتونو کومه سیالۍ چې دي او بیا په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پراکسی فورسز او ټیررزم باندې څومره انویسټمنټ شوی دی د دې هیوادونو هغه دې ته زمينه مسایله کړې ده اوس چې افغانستان بې درو دیوار دی هلته فکر همدغه وا په وا کې دی او هر ډله په ډېر اسانه کولای شي چې پرنځایم ولري هر ډله کولای شي چې هلته خپل هغه د خپل فعالیتونو پریکټس هم وکړي تمثیل هم وکړي او د دې ته څنګه د هیوادونو ملاتړ هم ولري نور لوجستیکي ملاتړ نور قوتونه کوي خو هغه کوم جیوګرافي ته اړتیا لغه اوس دی په وا کې ده ځکه که طالبان و هم غواړي حتی د خپل واند ساتلو لپاره که هم غواړي چې دغه ډلو مخنیوي وکړي د دې ډلو وړاندې د اسلامل وکړي یا څنګه چې د دوی په تړون کې د امریکې سره ویلي و چې دیبا د امریکې په خلاف چې کومې ډلې فعالیتونه کوي یا غواخ دی دغه وړاندې به د مبارزه کوي که حتی و هم غواړي او فکر یې بدل شي په طالبانو کې دا کیپسټی نشته طالبانو کې د دولتداري د حکومتداري د انټيليجنس ایجنسی د ساتلو او بیا هغه فکری جوړتیا هیوادونه تر ټولو مهم په ټول نړۍ کې هیوادونه همیشه هیواد پال فکر ساتي کله چې هیواد پال فکر نیوي چې طالب کې اصلا شته نه طالب دی بل شي داوا کوي چې هغه د نړۍ په 2 بلیون انسانانو کې دی طالب دی یو دینی جنبې څخه راغلی دی په واقعي دی او د یو دین ساتنې ادعا کوي په مقابل کې څوک جنگيږي هغه بیا په دې باور دی چې دین هغه ته دوی ښه ساتلی شي د دینی ارزښتونو هغه ته د ښه ساتلې شي چې دا هیڅ وایي چې طالب وایي ډېر وړوکی اختلاف دی او هغه په طریقه کار کې دی په ټوله کې دی او چتر لاندې مبارزه ادعا کوي هیوادونه هغه ساتل کیږي جغرافي هغه ساتل کیږي چې هلته د ملت پالنې فکري طالب کې نه طالب لپاره افغانستان نه دی مهم طالب لپاره د افغانستان جغرافي نه دی مهم طالب لپاره د افغانستان ملي ارزښتونه نه دي مهم هغه چې شاته چې موږ تشې یو 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 منسوخ حدیث راواخلي او پر همدې باندې د اتکاکو یو خپل حکومتداري همداسې ساتي نو ځکه چې نشته کیپسټی نشته حکومتداري په خصانه دي تللي یعنی دا ټول فیکټرز سره سره یو ځای کې د ملګري ملتونو دغه اعلامیه دا په واقعیتونو ولاړه ده او د یو یو تحقیقاتي نظریې نه کوته وکتل شي کمپلیټلی یو 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 ډېر زیات ګواښ او چیلنج سره د افغانستان سیمه مخ ده چې ممکن سیمه او نړۍ ته پاینده کې لا ډېر خطرونه زیات شي
پروفیسر صاحب تاسو ذکر وکړو چې د دې شاته یو شمیر عوامل دي چې د دغه سبب ګرځیدلی دي چې په دغه سیمه کې تندروي او ترخګري او دغه شان یو شمیر نور د فساد اساس دي دغه علتونه یاد دي تر شا چې کوم ولاړ اداري دي خلک دي ملکونه دي هغه باندې خلک کپ نړۍ کې په ملګرو ملتونو کې دا غونډه کیږي او دا غي ذکر کیږي چې دغه تلکه دا خلک موجود دي تر شای سوق دي اغي سره په دې باندې خبري ولې نه کیږي تر شای چې کم خلک ولاړ دي یا خلکو کم د دې سره مرسته کړې ده یا دې ورته وسایل برابر کړې دي د هغه د مخنیوي لپاره ولې خبره نه کیږي او دا هغه خلکو نوم ولې نه اخستې کیږي هغه خلک په خپل را پاسيږي اوس چې کم دینو افغانستان کې موجوده حالات ته اشاره کوي یا د افغانستان خاورې ته اشاره کوي چې د دین داسې کیږي د طالب تر شا سوکو دا ټول نړۍ ته معلوم دي دا غي ذکر ولې نه کیږي
خدای دې وکړي چې تاسو له لفسنګ نه ما هغه سوال اخیستې وي ګوره دا انساني فطرت دی بدبختانه چې د هر ډول قوت او طاقت لرلو هڅه همیشه انسانانو کړې ده اغه که په دغه لوی انزور کې وی پولیټیکل انزور کې وی اغه که حتی په وړي وړي کورنۍ کې هم وی د واکو واکمنې سربنه د انساني تاریخ لم ډېر ډاک دی چې همې جنایتونه کړې دي همې مړې کړې دي همې ټول هغه څه کړې چې د بشر په خلاف دي په ټول کې د دوه لوی جګړو نو وروسته د دوه نړیوالو جګړو نو وروسته ایون چې دغه کوم سازمان یا ارګنایزیشن د امسا سو د یونیا یونایټیډ نېشنز په نامه باندې د دې چارټر شو هغه د همدې لپاره و چې نړیوال بیا د جګړو سره د مخامخ جګړو نه مخنیوي کوي او په نړۍ کې د ثبات ساتلو لپاره هڅه کوي. دغه نو اوس موږ ولیدل چې نړۍ په دوه قوتونو دوه قدرتونو باندې تقسیم شي او هڅه دا کېدل چې یو قدرت باید پاتې شي او بل قدرت باید وځپل شي. دا دواړه قدرتونه جګړې ته سره نه وتل چې موږ بدبختانه هغه ته د سیو د کولډ وار نوم ورکول شو سړه جګړه او دا سړې جګړې هغه اصطلاح هم په د ټو لیول ګیم او د سکیورټي ډایلما تھیوري کې هم دا دی چې مطلب ستر قوتونه جګړه خو ستر قدرتونو ترمنځ وه، خو کولډ وار د مخامخ جګړه نه ده کړې. د دې فورسز مخامخ جګړه کې نه وای، نه کیپیټالیزم او سوشلیزم فورسونه په مخامخ جګړه کې نه و، همغه پراکسی فورسونه و. دغه د پاره یو جغرافي اړتیا وه، او جغرافیا بدبختانه یو لوکیشن داسې و د افغانستان چې موږ د تابعیت نن سره هغه مهال باډر لرلې. د هغه نه وروسته د سړې جګړې نه وروسته دا زمينه مساعد شو چې همغه سړې جګړې کې په پراکسی فورسز باندې یعنی ابتی ډالو باندې انویسټمنټ وکړو. تر څو ستر قدرتونه کړه نړۍ قدرتونه دي کړي سیمه قدرتونه دي، اغه یو دبل د غټو د غواکلو د فارا په هم د همدی لارې یو دبل سره جګړه وکړي. او دا د دین اعلان شوی یا نه منل شوی پوزونه دی په کوله کې، یعنی کوم غنن د طالب باسکو طالب د څه فائدہ واده د همغه جنگي ډلو یا د همغه تنظیمونو چې واخه جهادي تنظیمونو ټول دیغه فائدہ واده، هغه القاعده د همغه فائدہ واده، هغه اسامه بن لادن چې د کیپټالیزم د غټې د فارا د سوویت یونین یا سوشلزم په وړاندې جنگي دی واخه بیا د غټې وګواخله. د دالو باندې همدغه ستر قدرتونو انویسټمنټ کړی دی په منځني ختیځ کې چې سره روان دي. همدغه پراکسی فورسز دي، چې دا پراکسی فورسز نه وي چې ته د نورو قدرتونو ګټې ونه غواخل شي، نو بیا دغه قدرتونه چې بل خصوص د کار بلاک او توین کیږي چې په سر کې متحده ایالاتونه امریکا دی او د ځان سره تبي خبره ده چې خپل الایز لري اتحادیان لري چې ناکو فورسز دي، نو د دې د دې د خطر سره مخ کیږي. د دې د خطر سره مخ کیدل مطلب د دې قدرت د لاسه ورکول او ستر جګړې ته خو نړۍ نه دي. ستر جګړې ته تاسو دې معنا چې ټول نړۍ لمن دوړ، ځکه هغه هغه پاور نیوکلیر پاور چې امریکا او روسیا او چاینا لري، نو هغه بیا ټول نړۍ د ګواښ سره مخ کیږي. د همدې فورسز له مخې دی یو دبل اقتصادي، نظامی او سیاسي ګټې ګواښ یو خپل ګټو تضمینولو هڅه کوي. په ملګري ملتونو کې چې څوک ناسي، هغه څوک چې ډیسیژن میکرز دي، هغه څوک چې په پای کې یعنی د ټول مسایلو د ډیسکشن نو وروسته چې څوک پریکړه کوي فیصله کوي، هغه څوک دي؟ هغه همدغه پرمننت ممبرز دي د سکیورټي کونسل د ملګرو ملتونو، او هغه کې امریکا ده، همدغه روسیا ده، او فرانس او یو کی او چاینا ده. نو همدغه لوی قدرتونه دي، دوی په دې باندې پوهیږي چې کومه ډله څوک څه ډول ملاتړ کوي. په بار بار روسیې دا وویل چې د داعش یوه برخه، هغه برخه چې روسیې ته ګواښ ده، هغه برخه امریکایي سپورټ کړی ده. یعنی دا د دا د دا د ماسکو خبرې دي، په وار وار دا شوې دي په دې څلورو کورنو کې. په ورته وخت واشنگټن کې بیا دا ویلي چې په منځني ختیځ کې په ځانګړې توګه د نن نه پخواني سیریا کې چې کال وړاندې یو بله واکمنۍ وه، هلته د داعش د فورسز د ملاتړ تور بیا په روسانو لګېدلی دی، دا فیکشنز باندې. یعنی دا په ښکاره خبر دی، او بل بیا دا واړه واړه قدرتونه نور را پیدا کړي دي، لکه یو پراکسی سټیټ را پیدا شي لکه پاکستان. دغه ټول مسایل امریکا په دې پوهیږي. واشنگټن کې په سپینه ماڼۍ کې یو قول ډېر مشهور دی چې وی نو دی آر د بیډ ګایز، موږ پوهیږي چې دا ډېر بد خلک دي، بټ وی کین سټل ورک وذ دیم، لکه موږ بیا هم د دوی سره کار کولی شو ځکه موږ منافع همدا چې دي. د پاکستان په حق باندې که هغه د چارلی ویلسن وار و، که هغه سټیف پول په خپل کتابونو کې لیکلی دي، که هغه حتی هیلری کلنټن په خپل هارد چویسز کې لیکلی دي، او ډیوټي کې رابرټ ګیټس لیکلی دي، یو هو دا ټول منل دي چې پاکستان یو کرای شوی سټیټ دی. خو زموږ ګټې دا ایجابه وي چې په هغه سیمه کې کله چې زموږ نور قدرتونه زموږ سیالان دي لکه چاینا او همدارنګه
پروفیسر صاحب تاسو خبرو وکړه چې د پاکستان په رول باندې همیشته دلته کې نیوکه شوې دي، یا یو قسم لاغي ویلي دي چې یاره موږ ته معلوم ده سر دا هیواد چې کوم دی، نو همدغسې یو هیواد دی، خو د دې سره کار کول زموږ د قومي ګټو د پاره موږ لګیا یو کار کوو او سره همکاري کوو. دا خبره خو د پاکستان د ننه بیا بالخصوص پښتانه ولې، بلوچ ولې، نور ولې نه کارول کیږي ستاسو په خیال؟
زه بیا تکرار نه وایم چې پښتنه خو ما ونه ورېدله، د بلوچ او د پښتنو اسلام وایدله. ګورې له بده مرغه په سیمو کې، په نړۍ کې، په هغه هېوادونو کې لکه افغانستان په څېر هېوادونه چې لسیزو رئیس په جګړه کې وي او قومونه مونږه هو دغه د بلوچستان د پښتنو کوم سیمه چې دی دا خو د وس مثلا نه د پاکستان د لمسې کېدو مخکې مثلا د برټش انډیا مثلا دا خلک په هغه سیمه باندې په خط باندې پراته وو چې هغه دیوار ویل کېده یا کانکریټي دیوال وو یو خوا افغانستان د سوویت یونین تر نفوذ لاندې بل برټش انډیا او دا خپل برټش انډیا پراته وو. نو دا خلک د وور لرګي وو همیشه او کله چې د وور لرګیو باندې کلونه لسیزې او یا اتیا کاله سل کاله کار وشي هلته اقتصاد وجود ونه لري. هلته د لیک لوست دپاره نن هم په 2015 کې په یویشتمه پیړۍ کې هم د لیک لوست دپاره هغه ډېر ابتدایي امکانات هم نه وي. هلته غربت په خپل اوج کې وي او هلته افکار داسې وي چې مذهبي اکسټریمزم افراطیزم دغه دیوبند او بریلوي د زمانې چې دغه یونیورسټۍ هلته جوړې شوې یا دغه دا خو ظاهرا د مذهبي یونیورسټۍ نومونه ورکول شوله لیکن په کوم ډول باندې چې د دې یونیورسټۍ څخه کار واخیستی یا دغه اکسټریمزم یا د نصاب څخه کار واخیستی او دا کار بیا څنګه سیمه د پښتنو بلوچو سیمو ته راغی دا په تیرو سلو کلونو کې د غربت د بې سوادۍ یعنی هلته لیک لوست امکانات بالکل نشته او د سیاسي شعور راته هیڅ ډول سیاسي فعالیت نشته. په دې کې تاسو مذهبي انجکټ کول ته ادامه ورکوئ برین واشنګ ته ادامه ورکوئ نو دغه د اور لرګوی نه خو تاسو ډېر اسانه ارزانه ډول باندې تاسو استفاده کولی شئ. لکه په سړه جګړه کې مونږ د دې شاهدان یو چې یو څوک هغه څوک چې په امریکې کې د ټول امریکې سیاسي کوم هغه چې دی ساختار چې دی په هغه کې د پلی بوای په نامه باندې مشهور وو او دا اصطلاح چې د امریکې کارول کېږي خلکو باندې دا اصطلاح د امریکې غونډې په لیبرل کلچر کې هم ډېره بد لګېږي. چارلی ویلسن به ته هغه څوک چې په پلی بوای کانګرسمن باندې مشهور وو هغه به هلته ته او په همدې سیمه کې د پښتنو په سیمه کې په قبایلو کې به یې خلکو ته د خدای تعالی د پاره د جهاد یا د جګړې لیکچر ورکول او د دې لیکچر به دومره تاثیر وو چې خلکو بیا تله ځوانان به تله په ځان پورې به بم هغه وخت هم تاړه نن یم سړي. نو دغه سیمه د دې سیمه باقاعده کله چې حتی د پاکستان د جوړښت مسله راځي په 1948 کې جناح قبایلي سیمو ته ځي او د قبایلو د مشرانو سره لاسلیک کوي چې موږ بس تاسو په چارو کې هیڅ لاس وهره نه کوو تاسو که سړک نه غواړئ بس سړک هم نه درکو تاسو سکول نه غواړئ سکول هم نه درکو.
پروفیسر صاحب په افغانستان کې د طالبانو په 2021 اگست کې بیا راتلل واکته او هلته کې د تعلیم یا د زده کړو چې کومې کمی چاری دی پاغي کې دغه خند جوړول چې دا خزه دا زنانه دا غي د پاره د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو اجازه نشته. بیا زیاتره پونتونو کې د دې چې کوم د مدرسو نه فارغ طالبان دی غي ته په لوی څوکۍ باندې ځای ورکول او د پښتنو سیمو کې الته کې بیا د زده کړو چې کله کار وکړي شي هغه شان پاغي باندې کار نه دی شوی سن چې په کار دی وشي. بیا د پاکستان خواته کته تاسو ګوري په پښتنو سیمو کې سو سو چندا د مدرسو نه او بخې د یونیورسيټیو نه یا د پونتونو نه مدرسې زیات دي. نجیب آزاد صاحب تاسو موږ سره یې فکر کوم موږ هڅه کوو چې دای سره بیا را به توشي او په دغه مهمه پښتنه دغه نو جواب واخلو چې آیا که دغه علتونه موجود وي نو د دې امکان داسې نشته چې ګینده به نور هم زیات شي. دغه چې کوم د ترخګرۍ یو چپه په دغه سیمه باندې راخوره شوې ده دغه باندې اوس که په نړۍ کې اندېښنې څرګندېږي نو دغه وړاندې نور څومره بیا د خطرې سیوه کېدای شي. پروفیسر صاحب تاسو موږ سره یې زه فکر کوم منګه هڅه کوو چې د هغې سره رابطه وشي. پروفیسر نجیب آزاد صاحب سره د امریکې په ویسکانسن ایالت میډیسن پوهنتون کې هغې یو استاد او لیکوال دي. پروفیسر صاحب تاسې زموږ سره موجود دی غږ مې اوري
اوس مې لږ غږ واورې ده
ښه مننه ستاسو
اوس دا یو کې چېرته امکان ولري که غږ نه و چې په لیکلي ډول باندې ماته پوښتنه راکول شي ستونزه به نه وي ځکه زه بالکل غږ نه لرم.
ښه زما پوښتنه که تاسې اوریدلی نو زه به درته بیا تکرار کوم چې په 2021 کې چې کله طالبان واک ته راغلل په افغانستان کې نو هلته کې تاسو ته ظاهره ده معلوم د پوهنتونونو کې په نورو په مهمو څوکیو باندې د طالبانو هغه کسان کینول شو له غیته څوکۍ ورکړې شو چې کم دغه اهل نو بیا په خزو باندې یا په جنکو باندې زده کړې چې کم دینو هغه د شپږم ټولګي نه پورته پاغي باندې زولګید پښتونخوا غاړې ترازو د پاکستان خوا ته الته کې د یونیورسيټیو په مقابله کې مدرسې په سوونو چنده باندې زیاتې دي ظاهر خبره ده چې دغه مدرسې سومره زیاتې دي او په دغه باندې سومره هم چې کوم پونتونونه دي او هغه د عصري تقاضو سره سم نه برابرول کیږي نو دا خطرې په آینده کې نور هم دغه سیمې ته هم نړۍ ته سیوا کیږي په دې باندې کار ولې نه کیږي دا ولې په سنجیدګۍ سره نه خسته کیږي
خدای دې وکړي چې ما تاسو په ختنه اخیستې وي په افغانستان کې 2018 نه راوړسته چې کوم د طالبانو کوم د ریزې د زده کړو په حق له تعلیم په حق له او همدارنګا د ډیرن کرخه آ غاړې د پښتنو په سیمه کې چې د اصلي تعلیم نشټون دی یا مثلا الته وضعیت د اصلي خلک تعلیم نشي کولای پاینده کې به تاسیدات سی وي او دی باندې ولې کار نه کیږي ګولې ما هو به خدای دې وکړي چې بیا ما په ختنه سم اخیستې ما مخکې عرض دا وکړ مونګه که وسنۍ افغانستان دغه د درې درې نیم کلو افغانستان د تیرو شل کلو د افغانستان سره پرتله کړو ډیر شاته بنزو یوازې هم دغه شل کال یا دوی لسیزې د یو ملت جوړونه کې او بیا دغه سیوا د پاره چاغه لسیزو په جګړه کې وی شل کال ډیر کم کار ډیر کم وخت یو د صفر د پایلول مونګه په تیرو شل کلونو کې دومره کار کړی دی یعنی افغانستان دومره کار کړی دی چې هغه نن د نړۍ په بیلابیل سیمو کې د هغه وخت یا د هغه شل کلونو کوم انساني تولید چې دی یا کوم هغه د بشري قوې فکری تولید چې دی هغه نن د نړۍ په معتبر پوهنتونونو کې یا محصلین دي یا تدریس کوي یا مثلا ریسرچران دي یا په بیلابیلو فیلډز کې کار کوي دا که چیرته هم دغه څه پاته وای یا دا شل کاله څلويخ کاله شي وای 50 کاله شي وای نو بیا خو دا اکسس ډیره ده بیا تر کلی کلی پوری دا باسه شي ده کله چې ستا ولس کله چې ستا راتلونکي ټول نسلونه هغه تعلیم یافته وي کله چې هغه تعلیم یافته شي هغه سیاسي شعور لري او سیاسي شعور چې ولري هغه خپل اجتماعي حقوق یا سوشل رائټس پیژنه او د سوشل رائټس پیژندلو سره سم هغه سیاسي فعالیت پیلوي دي سیاسي فعالیت سره پیلول سره سم یو هواد د پرمختګ په لار باندې هغه د پاکستانیانو په اصطلاح باندې ګامزن کیږي کله چې په دې لار باندې د قدم کې خو ده نو بیا خو د په هواد کې د لاسوهنو مخه نیول کیږي او کله چې لاسوهنو مخه نیول کیږي بیا پراکسی فورسز یا پراکسی سټیټس د یو چې کوم مارکیټینګ دی هغه چې کوم پروډکټس نړۍ ته لري یا په تیر اویاو کلونو کې چې موږ کوم پروډکټس د پاکستان لیدلې په نړۍ کې هغه خو یوازې د جګړو د پاره پروډکټس جوړوي او په انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅوي هغه یوازې ترهګري جوړوي او خرڅوي بیا دغه مخنیوي کیږي یو نه یوازې چې دا مخنیوي به دغه سه ستر کاروبار مخنیوي وي بلکې دلته بیا بل بحث را منځته کیږي دلته افغانستان خپل یو داوه لري او دا داوه چې را منځته شي لکه وشه په پښتونخوا په ډیره سیمه کې ځوانان خورا ډیر په تیرو د 2018 څخه دی خو په ځنګړی توګه کوم کارونه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکړل په ځوانانو کې دا شعور سیاسي شعور دومره زیات شو چې هغه کسان هغه ځوانان چې لبد مرغه انجکشن وو او هغه خپل افغان ته قابلیت وایل نن هغه په ډیر ویار سره وایي ځکه افغان یم یعنی د سیاسي شعور د مخنیوي لپاره په دې سیمه کې د تعلیم د مخنیوي لپاره باقاعده کار شوې ده نن مخنیوي کیږي په دې سیمه کې بد امنی دا واستل هم یو لوی عامل دی مثلا که په وانه کې امیرام شاه کې مثلا رزمک کې په دې سیمو کې آلتا امن وی نو آلتا خو بیا تعلیم راځي که تعلیم راشي شعور راځي شعور درته اکثر کاروبار راځي یعنی دا سیمه غنیکیږي په ار لحاظ په اقتصادي لحاظ په فرهنګي لحاظ یا کلچر وایز تمدن نور غنیکیږي او د دې ترڅنګ هغه فکری غناوت چې دلته راځي بیا هغه څوک چې تسلط لري په دې هرڅ باندې یا یو ډاله د پنجاب بیا دغه واک د خطر سره مخ کیږي وس چې سره واندی په تیر درې کلونو کې د 2020 را په دې خوا چې دغه ټولو مخنیوي شوی تعلیم مخنیوي په ډېر ښکارا اعلان شوی دی د میرمنو په وړاندې خو د تعلیم دروازې ټولې باندې دي افغانستان کې نارینه وو د فارم د تعلیم هغه دروازې خلاص دي چې هغه د طالبی نصاب سره سم وي یعنی د افغانستان د شل کلونو د اقل د شل کلو پرمختګ ته بیرته سل کال شاته بوزه د قشر د نسل دومره کمزورې ک په فکری لحاظ باندې چې ستاد پنجاب غټي او پنجاب غټي به بیرته نړیوالې غټي هغه تضمین شي په پښتني سیمه کې یا بلوچستان سیمه کې ک آلته مثلا یو میرمن پیدا کیږي یو باسواده میرمن پیدا کیږي او بلوچ امارنګ بلوچ هغه چې دومره خلک وزانه ټولول شي دغه یو علت دغه دی چې هغه تعلیم یافته پیغله ده یو علت دغه یو سبب دغه دی چې هغه سیاسي شعور لري. کله چې یو شخص کولای شي چې په سیاسي شعور او تعلیم لرلو سره زرګونه نه لسګونه زره خلک ځان راټول کړي او هغه ته دغه سوشل جسټس وروخي، هغه ته دغه بنیادی حقونه معرفي کړي او دغه حقونو د ساتلو لپاره او د ظلم او جبر پر وړاندې درېدو لپاره هغه ته فکر ورکوي، نو دا ډېر لوی خطر دی. دا خطر بیا نه یوازې چې د سټیټ ته دی، د سیمې لوی قدرتونو ته چې د سټیټ پر ذریعہ باندې خپل ګټې ساتي او بیا د نړۍ قدرتون ده. د افغانستان په مسله کې نړۍ خبره ده، د افغانستان مسله کې متحده ایالاتونه امریکا خبر دي چې هلته سره روان دي. یعنی که نن هم امریکا وغواړي تاسو باور وکړئ چې زه چې څومره د افغانستان په حکومت کې پاتې شوم او په داسې یو عهده باندې زه پاتې شوی یم چې دغه لوی لوی سیاستونه هر ورځ ما په مخ کې وځه، که زه د ولسمشر یا د رئیس جمهور ویاند یا ترجمان ومه، نو هڅه چې کېدله ما خو لیدله که ما اگزیکټیو پاور نه لاره زه خو دې مسایلو شاید خو به ومه. یعنی که چېرته نن هم امریکا وغواړي یو ټلیفون کولای شي چې د جنوی په وړاندې په افغانستان کې د ټولو مکتبونو دروازې خلاص شي په یو ټلیفون باندې، د همدې واشنگټن کېدلی شي. لیکن دا نه کیږي، ځکه هلته ابزار ضرورت دی، ابزار د سیمې د قدرتونو باندې نړۍ د قدرتونو لپاره ضرورت دی. وسه کول په کار دي ستاسو خدای دی وکړي چې ستاسو پښتنې همدا برخه هم وي چې څنګه کېدلی شي. د خلکو ته سیاسي شعور ورکول کېدل ورکول پکار دی، او دا سیاسي شعور تر یو بریده پورې په لاره پښتونخوا کې پایل شوی دی. او بیا نه یوازې چې دیوې ډلې یا غورځنګ یا پښتون ژغورنې غورځنګ لاره، بلکې په دې کې سوشل میډیا هم رول لري، په دې کې ستاسو ډېر زیات رول دی، دغه رسنۍ ډېر زیات رول دی. او د هغه کسانو لکه مونږه چې ډایسپورا د افغانان کده لاندې کده بر ډایسپورا په نړۍ کې پراته دي، هغه کولای شي چې د همدې اوسنی وړې نړۍ لارې، د همدې میډیا د لارې، د وینا او د لارې، لیکچر د لارې، نصاب د لارې، د لیکلو مقالو آرټیکلز کالمز د لارې، دا شعور خپور کړي. ته سوچ په افغانانو کې هغه لرو بر افغانان دي، هغه بلوچان دي چې هم د افغانانو برخه ده، په هغو کې سیاسي شعور رانه شي، مونږ به همدغسې د سونګ لرګي یو لکه تننه پورې شي یو. نو دا مزل لنډېدلی شي، او دا مزل قدرتونه د سیمې قدرتونه او نړۍ قدرتونه نه لنډوي، ځکه د هغو ګټې دي په دغسې یو حالت کې. دا مونږ خپله لنډولی شو، مونږ دغسې لنډولی شو چې سیاسي شعور خپور کړو، او سیاسي شعور د خپرېدو تر ټولو ډېر مسؤلیت هغه کسانو ته دی لکه مونږ چې هغه له هېواده بهر دي، له ستونزو سره مخ نه دي، د چیلنجز سره مخ نه دي، د خطر سره ډېر لوی خطر سره نه مخ. نو مونږ دا چیلنجز دا کمولی شو، دا مزر لا لنډیږي، او بیا مونږ دغسې یو فاجعې نه د وتو ډېر زیات امکانات لیدل کېږي.
ډېره مننه پروفیسر نجیب آزاد صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړو، دغه مهم معلومات او خبرې مو سره شریک کړي. ډېره مننه تاسو.
ژوند ژوند.
مننه. قدرمن اردوونکو، داو پروفیسر نجیب آزاد صاحب چې هغه موږ سره په دغه موضوع باندې خبرې وکړلې. موږ سره نجیب حبیبي صاحب راغلي، دا وخت افغان څېړنکار، هغه ته هرکلی کوو. حبیبي صاحب ستړي مشي. سلامونه درانه تاسو ته، درانه
اردوونکو
اوردون مننه ستاسو د وخت راکولو. حبیبي صاحب، د پروري په لسمه باندې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د افغانستان دننه د وسلوال ډلو موجودیا او نړۍ ته د هغې خطر په اړه باندې خبرې ترې شوې دي، بحث شوې ده. که څه هم دغه سی بیانونه همیش ته پاره د افغان طالبانو لخوا رد کړې شوې دي، د دغه وسلوال ډلو په افغانستان خوره باندې موجودیا هغې رد کړې دي، او وایي چې د افغانستان خوره به د کم ګوندي هیواد په خلاف یا پر ضد یا د بل کم هیواد په خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. خو د پاکستان حکومت هم بیا بیا دغه تورونه په افغانستان واکمنو باندې لګولي، که هغه د طالبانو حکومت دی که د دې مخکې هم حکومت. نو دې موجوده غونډې ته، د دې حساسیت ته، او ملک ته چې دې وخت کې په افغانستان کې کوم حالات دي، څومره دا یو جدي او یو لوی خبره ده.
بیا هم سلامونه. ګوري په کتنړۍ کې اوسېږو یا منطقه کې تقریبا څلور پنځه ډېرې غټې ډلې دي چې په سر کې طالبان راځي، او د څه فایده راځي یا داعش راځي، افغاني شبکه راځي. او که د نړۍ په سطحه اوسېږو، امریکا هم کولای شي د ترکستان سوډانه یا سرسي ډلې په هغه کې شامل شي، دا د فدرال سره وایم، ځکه چې دوی د همدغه ډلې تپلې تمیدوي او حمایه کوي. او راجو د افغانستان مسلې ته، په افغانستان کې وروستۍ حملو ته په کتو سره نړۍ او د افغانستان ګاونډیان ډېر په اندېښنه کې دي، او هماغه وخت چې غونډه راوبلل شوه او په دې باندې په اندېښنه وښودل شوه چې په افغانستان کې د داعش وروستیو حملاتو ته په کتو سره دایش تحریک ځکتیا او دا کېدای شي چې ګاونډي هوادو ته پورتي او موږ دا چې نړۍ او ګاونډي هوادو نه په دې باندې اندېسته جوړه لیکنه یو دا چې دایش پروي و دوی ته او افغانستان ته او د سیمې هوادو ته ډېر یو غټ تهدید او یو سرخوږی جوړ شي.
حبیبی صاحب د افغانستان د واکمنو لخوا که څه هم د دغه دغه خبرونه رد شوې دي څنګه چې وړاندې مونږ خبر وکړه، د دې وسلوالو ډلو د موجودیا لپاره یا د دوامدار پاتې کېدو لپاره دې ته د وسایلو ضرورت وي، دې ته د تربیه د تمریناتو ضرورت وي، د دې یو شمیر نور داسې ضرورتونه دي چې هغه په دغه باندې پای ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې د نن دغه دی تر سره برابر کړی شوی دی کنه دا په دغه سیمه کې ځنې قوتونه یا ځنې هوادونه هغه نه غواړي چې دغه وسلوال ډلې لمینځ لاړې شي ولې چې د دوی سیاست هم په دغه ډلو دی. تاسو ګورئ متوجه
یاست چې دغه طالب موجودیت خپل هم ورته یو 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 پروژه ده او که تاسو وګورئ من هيسي یو یو تجار بزنس کار او یو یو مدیر تاسو کولای شئ چې د پیسو په مقابل کې هر څه ته پروژه تاسو تطبیق کړئ. طالب او داعش او القاعده د ټولې پروژې دي چې هغه څه ته کوي چې عملي شي. دا که خپل طالبان هم یو یو ورته یو ډله ده او دوی کله کله تیار ادوی دا ذکر ادوی چې دوی په ایدیالوژي له حال سره تقریبا 50% ثروت دي. په د طالبانو په لیکو کې زیاتره داسې ایدیالوژیک کسان شته چې د داعش خراسان برخې یا غړي پاتې شوي دي یا ورسره خواخوږي لري. که سبا ورځ د دوی ګټې له طالبانو سره پریتی یا د طالبان ګټې نه وي دوی دفتن اوړي او داعش خراسان ته سره یوځای کیږي. نو دلته موږ په ځغاده دا ویلی شو چې د داعش خراسان د طالبانو او د کومې ډلې تپلې چې دي دا نه له مځکې نه ورته اصلحې او امکانات راځي او نه له هوا نه ورته راځي، بلکې یو څوک د دې تر شا سره چې دوی تمویلوي او بالاخره دوی ته ځای ورکوي، دوی ته د تمویل موادو ځایو هر څه برابروي. ځکه په نننۍ عصر کې لکه دوی ته ادعا کوي چې موږ دوه انچه شی د مځکې په هر ځای کې لیدای شو، نو دوی څنګه دسې کولای شي د غټې ډلې کپالې چې هغوی روزانه تمرینات کوي، هغوی روزانه ګشت ګزار کوي، هغوی روزانه غټ غټ مجلسونه لري او دوی نسي کتلی او دوی د سار لاندې نه دي بلکې د دوی د سار لاندې دي، ولې دوی په نوه تقدیروي او په پسې شا دوی ورسره لاس لري او په عین حال کې دوی د یو منظم تمیل او تجهیز له لارې دوی کراکرا دوی چاقیږي او بالاخره په یو تهدید باندې بدلیږي. دا تهدید موږ او تاسو ټول اوس د رسنیو اثر ده او په یو سمه بیړۍ کې موږ په دې باندې پوهیږو چې دا تهدید د څه لپاره ده. دا ټول د نیابتي جنګ دی چې متاسفانه زموږ جغرافیه افغانستان د دې نیابتي جنګو په میدان او ډګر باندې بدل شوی ده.
دا تاسو څنګه خبر وکړل د نیابتي جنګ نن سبا نړۍ کې شروع کې موږ د خپل یو همکار ملما سره په دغه موضوع خبر وکا چې د نړۍ لوی طاقتونه اوس هم په دغه لار باندې جګړې کوي د یو بل سره، خو څنګه چې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې ویل شوی دی داسې 13 ورځ د امریکا صدر ډونلډ ترامپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په خبرو کې هم د دغه وسلوالو ډلو ذکر شوی دی په سیمه کې. د دې جګړو خطر دی وای چې ګاونډي هوادونه او نړۍ توسیمې ته منځني ختیست او دی ټولو ته دغه نه خطر ده. دغه خطر ذکر شوی خو په خپل باندې په دغه خاور چې میشت خلک دی آباد خلک دی کاغا د ډیورن د کرخې یو خو دی او کبل خو دی دغه خلکو ته سمره خطر ده. حبیبی صاحب
دا غټو هوادو یا غاڅوب ته لوبه کې یو څه خطر نه ده، د پدې خطر نه ده وېته به کېدی چې مالی یو څه جانور کېږي د جنگ په مقابل کې، ولی د اثر خطرې زمونږه دوړ خو غاړو او سیدونکو ته ده. کتل لار دی کتل بار دی ټول هغه قرباني مونږ ورکو دا شل کال او دا بلک بل اخر دا 50 کال یا دا 40 کال کومه جگہ چې دا پدې کې نه امریکایي وزیر ځای دی نه پکې چینایي وزیر ځای نه پکې روس وزیر ځای دی ځکه هر ورځ زمو تا ځوانان وزیر کیږي زمو تا بچی وزیر کیږي او زمونږ او تاسو سرمایه او زمونږ او تاسو مفکوره له وطن بیگانه کیږي او بل اخر نور هیوادو ته ځي نو او په ټوله کې زمونږ د ملت تاوان ده او د لوی قدرتونو پکې هیڅ تاوان نشته او متاسفانه په دې کې باید دې ته کار کول پکار دي چې باید مونږ هوښیار شو پوه شو تر څو د دې مخه ونیسو تر څو چې مونږ
حبیبی صاحب تاسو مونږ سره زه فکر کوم د حبیبی صاحب د سکایپ لیکه چې کوم نه پای کې کومه ټکنیکی ستونزه ده او حبیبی صاحب وایي چې د دغه سي وسلواله ډلو خطر په اړه باندې چې په نړۍ کې کوم بحثونه کیږي نړۍ لوی طاقتونه که څه هم دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې یو نړۍ کې هیوادونو ته د دې وسلوالو ډلو نه خطر دی خو دی وایي چې دغه خطر زیاته خطر هغه خلکو ته چې په دغه خاوره باندې کوم دا ډلې موجود دي دغه سیمه خلکو ته چې کوم خلک میشت دي هغه ته خطر ده او د هغې بچی پکې مري د هغې پکې کورونه ورانیږي د هغې پکې کاروبارونه تباه کیږي د هغې پکې زده کړې ختم شي دغه شان ته کې پوهنتونونه بازارونه پکې وران شي د روزګار چې کومې وسیلې دي هغه دغه شي بل چې کوم دغلته کې موجود وسایل دي قدرتي وسایل دي هغه په هر شکل کې دي هغه د دوی نه چور شي د دوی نه غلا شي او بیا دغه شان ته کې د دې خلکو بدبختي چې کوم دي نو هغه ورځ تر بلې نور هم زیات او سیوا شي دغه د هغې د خبرو چې کوم اخري مونږ ته ذکر وکړو د یوې پوښتنې په ځواب کې نو هغه دغسې وه بل مونږ سره چې وړاندې کوم مېلمانه په دغه موضوع باندې خبرو کې راغلل نو همدغه وه چې حبیبي صاحب تاسو مونږ سره ډېرو بخې ستاسو لیکه منځ کې قطع شوه حبیبي صاحب تاسو یو خبر وکړه چې په دې باندې زمونږ خلکو ته پوهېدل پکار دی هغې ته کار پکار دی چې د دغسې نیابتي جګړو ښکار نه شي یا د دغسې د ترهګرۍ چې کومې ډرامې وته زوی مچ دا غیخ کار نشي چې خپل اقتصاد خپل ژوند ته خپل زده کړو ته خپل بچو ته خپل آینده ته فکر وکړي
بالکل
دا څه کول پکار دي چې دغه فکر عام شي دغه خلکو ته د خبرې ورورسي
دا په خر د مونږ او تاسو په ملت پر اړه لري او په خلکو پر اړه لري تر څو مونږه او خیر سو او پوي سو او فکرونه بدل کو ځکه اوس وستمه پیړې د افغاني وختونه نه دي چې هر څه به دوی کول مونږ به نه پویدو اوس مونږه پویګو مونږه من هيسته یو خبريال فعال د مدني مونږه خپل هڅه کوو مونږه په میډیا کې راځو خپل معلومات ورکو اته ما غوښتل د لارو بر په نامه باندې په اسلام آباد کې رسنې جوړه کمه زما د رسنې مخنیوي اته وسوسید مونږه غواړو چې دوی په ګمرا کو او ته غواړي چې ما په طرح کې دا و اساسنامه کې دا و چې زه د کرخه دا غړه وا غړه د دوی ټولو ته عامه په هوای ورکوم او غواړم چې مختلف برنامه دی آگاهی عامه او عامه په هوای وړاندې کوم تر څو د لارو بر خلک ټول په دې پوسی چې دغه مفکوره بدل شي او بل اخره د تعلیم او تحصیل او د پیشرفت او ترقی مخه ونیسي ولی متاسفانه زمونږ مخه ډب شو مونږ ته اجازه را نه کړل چې مونږ
نجیب حبیبی صاحب ډیر مننه ستاسو پروگرام وخت ختم شو ام په دې ځای باندې مننه ستاسو
وخت سلام
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
قدر من اردوونکو د پروګرام وخت هم په دې ځای کې پاتې رسیږي زه د خپل ټولو ملمنو مننه کوم چې راغله د خبرونه کې مونږ سره برخه واخیسته د لافمان